سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید استیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له وړي افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 120 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن د مې درويشتم په یو ټویټ کې وویل چې سږني کال کې به 3.3 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د ماشومانو د ساتنې د جنسیتي تشدد پر ضد د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریټ کې شپږ کسان وژل شوی دي. روچس خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو بریډ وکړ او څلور تنه پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکونکي ووژل. د دې بریډ پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو د سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک اټ ټي پی وسلوال فعال دی او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پوخنی صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر 8 نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی بیا ونیول شي، ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن بلل شوی دی. او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین په درینو دپنو پتروسکو زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې 40 توغندي ویشتلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنګرونو او د خلکو د استوګنی پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله 8 څلویښت هوایي حملې کړي دي او 9 توپونه ویشتلی دي. بلخوا د اوکراین پولي ته څیرمه د روسي د بلګروت ښاروالي ویلي چې پر یو دولتي ودانۍ او 2 شخصي کورونو د ډرون حملې شوې دي، خو والي زیاتوي چې ډرون ویشتل شوی او په حملو کې چاته زیان نه دی اوښتی. د راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا، تور ټکی او دینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. دا چې څنګه ناروغۍ ولې په افغانستان کې ډېرې شوې وړاندې په راپور کې درته وایي. هل اخوا بیا په د افغانستان په لویدیس کې خلک وو د کوکنارو په ځای باندې سبزیانې کرلې دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو 3 کیلو اخیستلې یو من، اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې پورې د افغاني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. چې ولې د دې تفصیل به هم درته ولرو. نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او باتور ټوخي او ډینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو په اړه یو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغیو د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلې دي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د امید زهرمن لور.
کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات تر خو یو کلینیک دی.
سیف الله د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غم یې نه خوړل کی.
زیات لري ولسوالۍ ده، نو کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات تر خو یو کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی، یو پر نکابت په ساحه کې په داخلي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نه سرته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته، بلکې کومو روغتونونو ته چې ورسي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک شته، نه سړک شته. دا غوښتنه لرو چې د وطن ته کلینیک جوړ کړي، مریضان پیرسي یا کندهار ته وړو یا چینخوت ته وړو. دلته ژوندې پر ځای کم نه کلینیک شته، نه مکتب شته.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا، تورې ټوخلې او ډینکي په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3940 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړه شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمیر یوازې 4 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوي که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1212 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قوله یې 1 تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډي ناروغیو په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې دې چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12:00 او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0:20 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ لطاف سره
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د هند په هنتونونو لسګونه افغان محصلین چې له هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک کې ټینګار کړی دی چې دوی ته باید ویزی ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي دي او د هند حکومت ویزی نه دی ورکړي. تفصیل د سفیر الله ستانکزي په دې راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک 2 اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلي، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټډ پریس ته ویلي،
موږ هیله مندو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو راپورونو لمخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستانه ایستلې دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کې د کولتن دره کې د روغتیایي چارو ترسره کیدونکي او موسسې د موټر چپه کېدو پیښه کې شپږ ډاکټران زوبل شوي دي. تفصیل د سیمې نه د روحل انوري په دې راپور کې.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سې شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکي مؤسسي یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسي ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کولتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخته ده. تر اوسه پورې نو سیتامو ته هم نه دي انتقال شوي چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لاره ده چې هغه مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې همداسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداعی وشي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سرکونو خرابوالی ښودلی او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لرې پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سی ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کپر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به هم په ګاونډي پاکستان کې د هغې افغان لوبغاړي ژوند در سره شریک کړو چې هلته خپل ورزشي فعالیتونه مخې ته وړي.
اولس کلنه آرزو احمدی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللې، اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کاله کېږي چې آغلی احمدی ورزش کوي. په لومړي یو کال کې تکواندو کړې او په وروستیو اتو کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبې او ورزشي سیالۍ کړې. آرزو د نورو هیوادونو د ښځینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رزمي ورزشونو ته لیواله شوه.
د ورزش سره زما مینه هغه وخت پیدا شوه چې ورزشي فلمونه او ویډیوګانې مې وکتلې. معنا دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالۍ کوي. نو زما مینه هم له ورزش سره پیدا شوه او ومې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رشته مخته یوسم.
آرزو وایي چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنۍ ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنۍ سیالۍ مې چې ترسره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې وه او دا سیالۍ د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وې. له څلورو سیالانو سره مې سیالۍ درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
د افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو اتو کلونو کې له شپېتو تر اویا ورزشي سیالۍ ترسره کړي چې له دې شمېر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
د ټولو هغه سیالیو چې تر اوسه مې ترسره کړي، یو د سرو زرو کمربند، یو جام او دوه د سرو زرو مډالونه مې ګټلي. په ټوله کې لس مسلکي سیالۍ ترسره کړي چې په هغو کې مې هم درې کمربنده، پنځه جامونه او یو مډال ګټلی. نور ټول هغه د سرو زرو مډالونه مې چې ګټلي، د کابل ښار او ولایتونو د ورزشکارانو د سیالیو په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ د سیالیو دي.
ارزو له خپل ورزشي فعالیتونو بیلابیل خاطرې او کیسې لري، او د دې کیسو یوې موږ ته هم وکړه.
په کلمه کې مې له خپل سیالي سره سیالي درلوده. لومړی مې ملګرو ټولو هڅولم، او د سیالي په مهال چې په چوپتیا شوه، نو په دې وخت کې مې یوې ملګرې شپېلۍ وکړ. د هغې له شپېلۍ سره مې هم سیالي ودروله، ځکه فکر مې وکړ چې لوبه پای ته ورسېده او لوبه شپېلۍ وکړ. نو په دې وخت کې مې روزونکی راغی او زه یې په څپېډه ووهلم، او راته وویل چې تر څو چې لوبه لوبه نه وي درولې، په خپل سر لوبه مه دروه.
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي، او یو ډېر شمېر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته پناه وړي. دا ورزشکار انجلی وایي چې هیڅ راز محدودیت او خنډ به د ورزشي فعالیتونو مخه ډب نه کړي، او هغه هدف یې چې د یو اف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی، یو ورځ به ځان ورته رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې د پخواني صدراعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې هیڅوک نشنیولی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې مېرمنې بشرا بیبي سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمېر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدراعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلی خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د څېړنو د ډلې غړیو ماته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مې په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، او وروسته د مې په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدراعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلي تورونه ډېر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکي بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکي محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غالی اوبدل د افغانستان لرغونی سند دی، که هم خای خورا سختی خو یو شمیر افغان په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځنی لګښتونه له همدې لارې پوره کوي. وربشو نرګس مومند چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میره خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد، باز میره با چه رقم قالینچه بافته، چه رقم خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي 15 کلنه نسرین چې د 2 ماشومانو مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو وه چې واده شوه، خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالینو له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول.
فامیل خسر مې خوشوم زنای ورامه اونه قالین باف بدن.
زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې، د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې اوبدئ. تر 2 کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالین چې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکردم، پیش چراغ ما قالینه میبافت.
نسرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده، خواښې به د لورو له میرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل، بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل، بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه
ول تنور دیګ او دیګدان و، د کور لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نه شوې ور باندې اخیستی. همدا چای، شیرینی او رومي شیان به مو پرې کېدل.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي، تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونه یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک بود، کوزهګل بود، یک رقم از زورم رای تارای گوتک بود.
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم وه، کوزهګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمته وه، د هغه باف سخت و. نورې لاتي قالینې وې، هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتر از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطرې په اړه وایي.
خاطرې عالی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خطانهی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه
علی خاطره می داوه چه اولین ځل چې ما قالینچه جوړ کړه، هر ورځ به مې چې قالینچه څلور یا پنځه ګوتې مخته کېده، بیا به مې خواښي راتله. نورو ته به یې ویل، وګوره د نیمروزۍ ښځه چې هېڅ یې قالینه جوړول نه وزده، اوس وګورئ څنګه چین لري، څنګه قیچي. په همدې خبرو زه ډېره خوشحاله کېدم. ځان سره به مې ویل، ما هېڅ نه وزده او اوس دومره ښې قالینې جوړوم. اوله قالینچه ته ډېره خوشحاله وم. ما په هغه کې 300 افغانۍ ګټه وکړه، هغه پیسو ته ډېره خوشحاله وم. لومړی ځل و چې خپل د لاس د زحمت پیسې مې ګټلې وې.
از زحمت کشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاربار ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. رښتینی صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سو غنی یا څلور سو غنی مرده خرڅول او مشته در هغه تاریخ په بدل کې داشنی زره کوي
د لاس کال کې تاریخ مم کړل رومي مم کړی بیا د خلکو ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو د کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوی په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې پنجبایي میوان ډنډ او ارغنداب کې پر نوې جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي د کروندګرو اقتصاد لوړ شي نو دغه پروژه دغه د پاره پلي شوې ده نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ موږ د زراعت بخش لرو د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښت لبندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي په یني وخت کې د کندهار د کرنې مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بطلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې لمنځه وړي دي دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه وورو
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې اخره خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي راډیو کارکونکو ته هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي نو هله کو جسمه مشنه زر تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښتل لولپور چارواکو رسوي سره چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتره مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغره شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکې هول سلامونه وړاندې کوم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم دلته د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی که څوک ورته وشر ور نه کاندي بی وهي او ډبیې او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغه خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنگ راغلی یو والسلام
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو په اړیکه کې ما دغه د روشان اریبا دغه شبکې کار نه کوي که دغه تاسو د مسولینو ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي تاسو نه یو جهان مننه تشکر
اشرف نوال د ایران د واتس اپ لینک کې مد ازادي رادیو کارکونکو اله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړو مقاماتو ورسوي ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړو مقاماتو د غوښتنه ده چې دی د ایران سره کومه لانجه د وبو سر لري نو دغه لانجه دی د خبرو لاري بل سره حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لاري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتي اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کوم ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه